دونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته خراغ لاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅې روانې دي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. ځینې نور مطالب هم لرو، اورېدو ته یې راسره اوسئ. د هر څه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. له هر څه مخکې د خبرونو سر ټکی، طالبان وایي چې تر اوسه هم د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې یوې چاودنې درې ملکي وګړي وژلي دي، او د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو پورې د بند په بېلابېلو دورو محکوم کړي دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د دې ډلې ټول بندیان نه دي خوشي شوي او لا تر اوسه پر دې پروسه کار روان دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردک تیر ماخستن پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي، کله چې د بندیانو د خلاصون بهیر بشپړ شي، د دوی مذاکراتي ټیم به د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو وي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت د خبرو د پیل لپاره د طالبانو چمتووالي ته سترګې په لاره دی. افغان حکومت له شپږو طالب بندیانو پرته چې د خوشي کېدو پر وړاندې استرالیا او فرانسې اعتراض کړی و، د طالبانو ټول 15,000 بندیان او طالبانو هم د حکومت 1000 تنه بندیان د قطر د موافقې له مخې خوشي کړي دي. ټاکل شوی چې ډېر ژر د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو د دغو خبرو دقیقه نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې په یو موټر سایکل کې د ایښودل شوي بم په چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. د کونړ د امنیه قمندانې ویان فریدالله دهقان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د غازی آباد ولسوالۍ په نیشګام سیمه کې شوې ده.
درې نفره شهیدان دي او درې نفره زخمیان دي. په شهیدانو کې یو نظامي افسر هم شامل دی. شهیدانو کې هم دوه نفره ماشومانان دي او په زخمیانو کې هم دوه نفره ماشومانان شامل دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. په پکتیا کې پر یوې مدرسې د هوان د لګېدو په پیښه کې د مدرسې 14 تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ولی ویان عبدالرحمن منګل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
د دریوب ولسوالۍ د شاه محمود کلي کې د وسلوالو طالبانو د هوان مرمۍ په مدرسې باندې لګېدلې، چې لماله په دې مدرسه کې ډیر لاستنکیز د کونکي چومر نه لاسو کلونو زیات نو ټپین شوی دی.
د پکتیا امنیه قمندانی وایي وسلوالو طالبانو غوښتل د هوان د دې مرمۍ په وسیله یو پوځي مرکز په نښه کړي، خو پر ځای دا مرمۍ پر مدرسه ولګېده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. له پکتیانه د یو بل خبر لمخې په دې ولایت کې په یوه ترافیکي پیښه کې څلور کسان مړ شوي او یو بل ټپي دی. دا پیښه پرون ماسپښین شوې ده. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق ننګیال ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل پکتیا پر لویه لاره د ګردیز اړوند په کفترخانو سیمه کې یو کورلا موټر چپه شوی. د ده په وینا په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې ماشومان او یوه میرمنه مړه شوي او موټر چلوونکی سخت ټپي دی. لازادی رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان یوې محکمې د سعودي خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوو تر شلو کلونو د بند په بېلابېلو دورو محکوم کړي دي. محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن وپیژندل. د سعودي عربستان یوې ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړل، خو وروسته د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل او محکمې په اړه بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي ډول نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د دې هیواد د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد و. دی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو د اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان قنسلګرۍ ته ورغلی و چې له هغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر ورکړل شو. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بیلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. جوزف بورل پرون وویل اروپایي ټولنه په بیلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفینو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګوست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. له بلې خوا د بیلاروس د رژیم مخالفان وایي چې په پلازمینه مینسک کې د خپلې یوې ورکې همکارۍ په اړه هیڅ معلومات نه دي ترلاسه کړي. یوې خپلواکې رسنۍ د شاهدانو له قوله راپور ورکړی چې مخپټو کسانو پرون د اعتراضونو په 13مه ورځ په مینسک کې د رژیم د مخالفانو د همغږۍ د شورا غړې ماریا کالیس نیکاوا په یو موټر کې وتښتوله. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت او د دې هیواد د تحقیق کمیټې ویلي چې د دې ښځې په اړه هیڅ معلومات نه لري. مخالفان غواړي د اګست د 9 د انتخاباتو نتایج چې الکساندر لوکاشنکا یې ګټونکی اعلان شو لغوه شي، خو لوکاشنکا وایي چې انتخابات یې ګټلي دي او له واکه به لرې نه شي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخه اوریدو ترابولم. په داسې حال کې چې له یوې خوا په افغانستان کې د سولې هڅې روانې دي، له بلې خوا جګړو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې طالبانو د جګړې په ډګر کې ماتې خوړلې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره غواړي نورې سیمې ونیسي. بلخوا طالبان ادعا کوي چې افغان ځواکونو ته هر ورځ تلفات اړوي او د دغو ځواکونو یو شمیر له طالبانو سره یو ځای کیږي. ملالی بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د بین الافغانی خبرو د احتمالي پیل له بحث تودېدو سره په افغانستان کې د جګړې ډګر هم تود شوی دی. حکومت او طالبان دواړه لوري ادعا کوي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي. قولي اردوګان هر ورځ طالبانو ته د درنو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دفاعي حالت کې دي او د طالبانو د هر ډول حملو پر وړاندې دفاع کوي. دا څرګندونې نوي هم نه دي، خو په داسې حال کې چې دولت او طالبان د مذاکراتو لپاره چمتو کیږي، ولې نشتې زیاتې سوي دي؟ د افغانستان دفاع وزارت ویاند فواد امان وایي د طالبانو هدف په مذاکراتو کې برلاسي موندل دي، خو د امان په وینا هغوی خپل هدف ته نه دي رسیدلي.
طالبا بسیار زیاد تلاش کردن و فعلا هم
طالبانو ډیره هڅه وکړه او سم هڅه کوي چې له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو په دورشل کې ولسوالۍ حتی ولایتونه د دولت له لاسه وباسي او تر خپل کنټرول یې لاندې کړي، خو هغوی په دې کار کې نه دي بریالي شوي او بریالي به نه شي، ځکه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مهال هر شیبه په ښه موقعیت کې دي.
فعلاً از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارن.
یوازې د دوشنبه په ورځ د لغمان ولایت چارواکو په هوایي حملو کې د طالبانو د دوشپې تغړیو د وژل کېدو خبر ورکړی. بل لور ته طالبانو هم هر ورځ د حملو، جګړو او افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو اړولو ادعاوې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه هر ورځ له طالبانو سره د افغان ځواکونو د کوچنیو ډلو د یو ځای کېدو خبرونه خپاره کړي. ایا دا دواړه لوري مذاکراتو ته چمتو سوي دي او د جګړې په زیاتولو سره څه غواړي؟ په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وایي حکومت او طالبان دواړه باید په دې پوه وي چې جګړه د سولې لاره نسی کېدای او د سولې پروسه لا نوره زیانمنولای شي.
که نیت د دواړو طرف د جګړې د سولې لپاره دی، نو تر ممکن حده پورې باید دیو د سولې په لار کې کار وکړي. د هر افغان وینه چې تویږي دا د دې دواړو طرفو لوی مسولیت ده. تر اوسه پورې خو دیو جنگونه د جنگ د لارې مخکې لاړل، نړیوال ټولنه هم تر اوسه پورې جنگونه ته ادامه ورکړه، مګر موږ او تاسو ټول ولیدل چې د جنگ او جګړې لامل نور زیاتره تباهي، بدبختي عام وګړو ته واوښته.
د جګړو له زیاتېدو سره افغان حکومت غواړي چې اوربند د مذاکراتو د ایجنډا په سر کې وي. طالبان وایي تر مذاکراتو مخکې اوربند امکان نه لري او په دې اړه به د مذاکراتو پر مهال خبرې وسي. د افغان چارواکو په وینا دا مذاکرات به ډیر ژر پیل سي، خو په افغانستان کې د جګړې پر زیاتېدو سربیره یې د سولې مذاکراتو ته له چمتووالي لاس نه دی اخیستی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د وګي اسمبلی اتلسمه په افغانستان کې د شهید د ورځې په نوم منزل کیږي. په دې ورځ په 2001 کال کې مشهور جهادي قومندان احمد شاه مسعود په یو تروریستي حمله کې ووژل شو. له هغې ورځې راهیسې هر کال د مسعود پلویان چې اکثرا وسلې ورسره وي د پلازمېنې کابل او نورو لویو ښارونو لارو کوڅو ته راوځي او په موټریزو کاروانونو کې دا ورځ لمانځي. په دې ترڅ کې په تیرو کلونو کې مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده. د مسعود بنسټ ویلي چې سږ کال یې په دې مناسبت ځانګړي تدابیر نیولي او د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې هیڅ چاته به د امنیت د ګډوډولو اجازه ورنه کړي. خو اوس ګورو چې په کابل کې دا امنیتي تدابیر سکل څنګه نیول شوي دي. اجمل تورمان دا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو له سټوډیو نه په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمان صاحب،
بله تکل صاحب، د کورنیو چارو وزارت خپل سرګندونې عملی کړي دي. په کابل ښار کې شدید امنیتی تدابیر نیول شوي دي، اکثر واټونه تړلې دي، ځای ځای د تلاشۍ پوستي جوړې شوې دي او دغه شان د موټرو تګ راتګ هم ډیر کم دی. ټاکل شوی چې نن دوه غونډې د شهید ونې د پایل او د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدو په مناسبت وی. یو دا چې د لوی جرګې په خیمه کې به یو رسمي غونډه وي. دغه شان هغه څلورلارې چې د مسعود په نوم نومول شوې ده هلته به د ګلانو ګېډۍ خودل کیږي. نو دغه مراسم لپاره هم پیدا امنیتی تدابیر شدید وی. په تیرو کلونو کې د خوراس د موټریزو کاروانونو پر راوتلو سره د خار په واټونو کې لمانځل کېدله. وسلوال لوخه تیرو کلونو کې دز هم شوي وی چې یو شمېر کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخت و. خو سکل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل دي چې هیڅ ته به اجازه ورنه کړي چې عام نظم ګډوډ کی. دغه شان د مسعود بنسټ هم 13 ورځ غونډه درلودله. دوی هم ویل او د مسعود له پلویانو یو وختل چې دغه ورځ په خطو غول منځي او د عمل زم د ګډوډولو هڅهونه کړي. نن یو بل پروګرام هم ده په دې مناسبت باندې د وینو ورکولو یو پروګرام دی چې په دې خاطر باندې د ویني ځینې کسان غواړي چې د ویني بانک ته وینه وسپاري. دغه مراسم دي چې نن په کابل کې تر سره کیږي او ځانګړي امنیتی تدابیر ورته نیول شوی. تکل سه
ډیره زیاته مننه اجمل تورمان د ازادۍ رادیو خبريالو چې د شهید د ورځې د منځنۍ د مراسمو په اړه معلومات راکول. اوس هم قدرمنو اوریدونکو ورزو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. سالم محمد صالح د لویدیز ورسپانې کتلی او په لنډی سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبر شوی دی.
د بریتانیا آنلاین خبرونه میل آنلاین په خپل یو تازه غنې کې پر دې موضوع لیکنه خبره کړې چې د افغانستان حکومت به د افغانانو په خپل منځي مذاکرو کې د اوربند پر موضوع ټینګار وکړي. یوې سرچینې خبرونې ته ویلي چې دغه مذاکرې شی د اوږدې مودې لپاره وغځیږي. تر اوسه په قطر کې د کیدونکو بین الافغاني مذاکرو لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل سوې او دواړو لوریو داسې اشاري ورکړي چې شی ژر پیل سي. د خبرونې په حواله د جمهوری ریاست لومړی مرستیال امرالا صالح ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکی ټیم به په هیواد کې د دایمي اوربند پر ټینګېدو ټینګار وکړي. امرالله صالح دا هم ویلي چې د حکومت مذاکره کوونکې ډله له تیرې جمعې قطر ته د تګ لپاره تیاره ده، خو لومړی باید د طالبانو مذاکره کوونکې ډله چمتو او لوجستیکي ستونزې حل سي. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل پر وړاندې یو خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات وو، خو دغه اختلافات وروسته یوازې د شپږو یا هم اوو طالب بندیانو پر سر محدود سول. وروسته پریکړه وسوه چې دغه لانجمن طالب بندیان قطر ته انتقال سي. بلومبرګ خبرونه په خپل پرونی غنې کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کمیدو پر ستونزه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلی چې افغانستان ته د پاکستان صادرات په تیرو دریو کلونو کې 40% کم سوي دي. په 2013 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه 1,640,000,000 ډالرو ته رسېده، چې په 2019 میلادي کال کې د دغو صادراتو اندازه څه باندې 1,000,000,000 ډالرو او په 2020 میلادي کال کې اندازه 899,000,000 ډالرو ته راکمه سوه. د افغانستان حکومت شکایت لري چې پاکستان هر کال د افغانستان د میوو د رسېدو پر وخت افغان سوداګرو ته بېلابېلې ستونزې ایجادوي، یا خپلې دروازې د مالونو پر مخ تړي، یا تعرفه لوړوي، یا هم د تړونونو خلاف نورې اضافي غوښتنې مطرح کوي. خو بلومبرګ خپرونه زیاتوي اوس د پاکستان په بندرونو کې له 15 میاشتو راهیسې په بېلابېلو مالونو بار 9,000 کانټینرونه چې ارزښت یې 400,000,000 ډالرو ته رسیږي د ګمرکي او نورو ستونزو له کبله بند پاتې دي. خپرونې د صادراتو د ځنډ یو علت دا ګڼلې چې د کرونا تر اوبا مخکې به د پاکستان ګمرکي چارواکو یوازې 15% مالونه کنټرولول، خو اوس ټول چیک کوي. بله دا چې دوی غواړي په ټولو لاریو کې د جی پی ایس داسې وسایل ولګول سي چې په اسانه تعقیبېدلی سي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د جرمني هغه روغتون چې د روسیې د حکومت د مخالف الکسی ناوالنی درملنه کوي وایي چې نوموړی له کوما وتلی دی. د ډاکترانو په وینا د ناوالنی روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. ناوالنی دوه اونۍ مخکې ناڅاپه ناروغه شو او ګمان کیږي چې مسموم شوی به وي. له همغه راهیسې نوموړی د جرمني په دې روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د جرمني ډاکټران تاییدوي چې الکسی ناوالنی له کوما وتلی او دوی د مصنوعي ساه اخیستلو دستګاه د هغه له بدنه لرې کړې ده. دا په تیرو دوو اونیو کې د ناوالنی په روغتیایي وضعیت کې لومړی پرمختګ دی. په برلین کې د چاریټي په نوم روغتون د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 نیټه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د الکسی ناوالنی بدن د روغتیایي محرک دستګاهو ته غبرګون شي. د روسیې د رژیم مخالف د 40 کلن الکسی ناوالنی درملنه د اگست په 22 نیټه د برلین په روغتون کې پیل سوه. ډاکټران وایي تر اوسه ډیر وخت دی چې د ناوالنی د روغتیایي وضعیت په اړه څه وویل سي. تر دې مخکې د چاریټي روغتون ډاکټران ویلي وو چې الکسی ناوالنی د نوی چاک په نوم په زهري موادو مسموم سوی دی. دا مواد په پخوانی شوروي اتحاد کې جوړېدل. الکسی ناوالنی د اگست په 6 په داسې حال کې چې غوښتل یې له سایبیریا څخه مسکو ته ولاړ سي د پرواز پر مهال ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې الوتکه د اومسک په هوایي ډګر کې کښته کړي. ناوالنی دوی ورځې د اومسک په روغتون کې تیر کړي او وروسته برلین ته انتقال سو. په روسیه کې د اداري فساد پر وړاندې د دې فعال د مسمومېدو پر ضد نړیوال اعتراضونه زیات سوي دي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب د دوشنبه په ورځ وویل چې په لندن کې یې د روسیې سفیر احضار کړی او د ناوالنی د وضعیت په اړه یې د خپل هیواد اندېښنه ورسره شریکه کړې ده. د راب په وینا له مسمومونکو درملو څخه استفاده د نه منلو وړ ده چې کلونه وړاندې ممنوع سوې ده. روسی چارواکو د ناوالنی د مسمومېدو په اړه له څېړنو ډډه کړې ده. هغوی استدلال کوي چې د الکسی ناوالنی په بدن کې هیڅ ډول زهرجن مواد نه دي موندل سوي. تر دې مخکې په 2013 کال کې په برتانیا کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو لپاره هم له نوی چاک څخه استفاده سوې وه. د برتانیا څېړنه په هغه قضیه کې روسیه مسؤوله ګڼي، خو مسکو هغه وخت د لندن تورونه رد کړي وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننۍ غنی اوریدو ترا بولم. په هنر جاج کې به ل پیر محمد کاروان سره د روان شیری بهیر جاج واخلو.
زه بچی دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده په طبيعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړخ داسې ده.
فنکار برخه کې ل پوهان رازقي نړیوال سره د هغه په کارونو غږیږو.
چې د اتحاد موسیقي چې ور د نګراو رسپانه ده باغې کې دوه شعرونه اروحات بنا سیم دی خو وشي رحمت شي دا په هغه باندې چاپ شوی دي او رسمي
په زر پاڼه کې به لنډ کې سان نیاز بین واوري
په والا کو د شوی و مبي همدا چې می کار خلاص کړو لام لام نه ونی غکړې چې دروازه ټک ټک شو او درغلم.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
هنر د احساساتو هغه ژبه ده چې د نړۍ د انسانانو ترمنځ سر ډیره مشترکه ده. خو دا چې هنرمند بیا څه ډول راځيږي دا بحث تر ډیره د چاپیریال او ذاتی علاقو پورې اړه لري. د غزنی قرباغ ولسوالۍ ته تللی یو. هلته څلوېښت کلن عبدالاحمد د خپلې مینې د بیلتون له امله د ژوند له ټولو چارو لاس اخیسته او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپل مېرمن له واده کولو وروسته مین شوی خو بخت یې یاري ونه کړه او له لسو کلونو ګډ ژوند وروسته مېرمن یې د ژوند لار جدا کړه او عبدالاحمد یې د تل لپاره یوازې پرېښود. عبدالاحمد که څه هم پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون درون پیټې ګرځوي خو وایي د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخي. حبیب الرحمن تاثیر یې پاړه راپور برابر کړی.
اول خپل نوم را وخستان
ما نوم عبدالاحمد ده.
عبدالاحمد ده کوم ځای اوسیدونکی؟
غزنی دی ولایت هم او دی قرباغ دی ولسوالی هم او دی ارباب کلی.
عبدالاحمد د خپل مینې د بیلتون لامل د ژوند له ټولو چارو لاس اخیستی او یوازې د خپل هنر پاللو ته مخه کړې ده. د خلکو ساړه مجلسونه تاوده ساتي او غم یې غلطوي. نوموړی پر خپله مېرمن له واده کولو څخه وروسته مین سو خو بخت یې یاري ونه کړه. له لسو کلونو ګډ ژوند کولو څخه وروسته یې مېرمنې د ژوند لاره د تل لپاره جدا کړه. عبدالاحمد یې یوازې پرېښود. عبدالاحمد له تیرو لسو کالو د خپلې مېرمنې په عشق غرق پاته سوی دی خو د خپلې محبوبې بیلتون هغه د یو ستر هنر څښتن کړ چې په یو وخت یو دوه څلور هنرونه پر مخ وړي. شپېلۍ وهل، دروی ژغول، باجه بوغول او ناتنه یې د مېرمنې له مرګ څخه وروسته ملګري جوړ سول. ارمونیا یا باجه د سندریز بنډار او یا هم د موسیقي مالګه ده. ډیری وخت سندرې پیل له همدغه بنیادي آلې څخه کیږي. عبدالاحمد هم د باجې په نوم یوه وړه اله په خلو ږغوي خو تر څنګ یې ورسره د ساک شلو پر وخت د ډول یا تبلې ږغ هم باسي. شپېلۍ د موسیقي هغه خوږه آله ده چې ډیری مینوال لري خو عبدالاحمد هم یوه نه بلکې غبرګې شپېلۍ په یوه وخت ږغوي تر څو مینوال یې زیات خوند ورڅخه واخلي. دروی یا نړکه د هندوستاني کلاسیکي موسیقۍ له مهمو آلو څخه دی خو د افغانستان په غرونو او دښتو کې شپونکیانو هم د دغه آلې په خواږه ږغ او ښکلې نغمې د اورېدونکو زړونه ګټلې دي. عبدالاحمد هم ډیری وخت دروی ږغوي او د خپلو مینوالو زړونه ګټي. عبدالاحمد شاعر نه دی خو د پورته دریو واړو یادو هنرونو تر څنګ کله کله د پښتو د پخوانیو او مشهورو شاعرانو نعتونه هم وایي خو وایي دغه نعتونه ډیری وخت د خپلې محبوبې پر قبر زمزمه کوي.
تصورت دی محمد نوی پیدا پیدا کړی به خدای نوی دا دنیا کل جهان دی محمد په مخ پیدا شو محمد دی تمام جهان پیشوا.
عبدالاحمد که څه هم چې پر خپل زړه د خپلې محبوبې د بیلتون دروند پیټی ګرځوي، خو د خپل هنر له لارې نورو ته خوشحالي وربخشي. ازادي راډیو ته یې وویل خوشحاله وي چې نور خلک یې له هنر څخه خوند اخلي.
دا خو تقریبا اته کاله کېږي دغه ما شروع کړی ده. مشکل خو دا خو مخته سې و یو ځای میون پوس وي، هغه مې ناشکي بیا راچ ولاړو.
کامران الکوزای ځینې وخت عبدالاحمد په هنري بنډارونو کې ونډه اخلي. نوموړی وایي غزنی ولایت د هنر او ادب یوه غني ناوه ګڼل کېږي، چې عبدالاحمد هم د دغې هنري ناوې بچی دی. له دې عمله په خلکو کې محبوبیت لري. هغه خفه وي خو موږ خوشحاله ساتي.
عبدالاحمد په غزنی یو نږدې ولایتونو کې مشهور ده. زما نظره د هغه ماینتو په دې باندې یو هنري اثر کړی دی چې دا یې کولی شي څو علې وغولی شي، یعنې دا یو د یو هنرمند ورته ویلی شو چې هغه د یو هنرمند دی، ځکه چې کولی شي مختلف ډول علې وغږوي او همدارنګه کېدای شي لږ لږ وخت اواز هم ورسره پورته کړي.
شاوخوا څلوېښت کلن عبدالاحمد اوس لکه بې ځالې مارغه له نیستۍ څخه کډه پر شا ګرځوي. نه د خپلې محبوبې د لاس پخه ډوډۍ خوري او نه هم یو ځای پاته کېږي چې چېرته ښه هلته شپه د عبدالاحمد په قسمت کې لیکل شوي دي.
شاعر روان زمان څه غوښتنه لري؟ آیا پښتو شاعري د روان زمان له کړاوه د ډک روح په بدلون کې کومه ځانګړې ونډه لرلې ده؟ د ځوانو شاعرانو شعري بهیر په کومه خوا روان دی؟ په هنر جاج کې د پښتو ژبې له وتلي شاعر پیر محمد کاروان سره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د اوسنیو ځوانو شاعرانو د شاعرۍ او شعري کیفیت جاج اخیستی.
هنر جاج
کاروان صاحب، ځوانان د وسنی اثر د غوښتنو سره سم شاعری کوي کنه؟
داس خبره ده عابد صاحب، پښتو ژبه چې دا د شعر او د موسیقیت او د آهنګ لپاره ډیره جوړه ده، په طبیعي او فطري ډول غوړي پښتو ژبه جوړښت داسې ده چې خبره پکې ډیره ښه سندره کېدای شي. لبل پلوه نننای د شعر دور چې دی تر بخوانه ډیر ګړندی روان دی. هغه کېدای شي ډیره وجه ولري. یوه وجه یې دا هم ده چې مطبوعات بیخي ډیر شوي دي، د شاعرانو کتابونه ډیر خپرېږي، انټرنیټ کې، فیسبوک کې، بده کې شعرونه ډیر راځي، چاپخانه ډیره شوی دي، ادبي غونډې بيخي ډیره شوی دي. دا یو کلچر ګرځیدل دی چې دا ډیره د خوشبختۍ خبره ده چې پښتو ادب ته دومره توجه شوی ده، او کتابخانه ډیرې دي، خلک د کتاب لوستون کې واخیستون کې ډیر شوی دي، او د دې ترڅنګ په شعر او هنر او ادب او حتی په ژبه کې، په پښتو ژبه کې د کار کولو زمينه پیدا شوی ده. یعنی ډیر دوستان دي چې لیکوالان دي او شاعران دي، هغه یو پر رادیوګانو کې کار کوي، مجلو سره کار کوي، یا نور خبرونه سره کار کوي، او د دې کار په نتیجه کې دوی اقتصادي امکانات هم ترلاسه کوي چې د ویژه د پرمختګ لپاره د اقتصادي امکانات د ډېر لوی خبره ده.
کاروان صاحب، نن سبا د نثر پر تله شعر ډیر لیکل کیږي، آیا د غمر ډیر شعر زموږ د ټولنې ضرورت دی؟
یو څه چې ډیر شي کمیت ډیر شي نو کیفیت باندې هم اثر کوي. یعنی کټول د الف نتریا پر ټول ښه شاعران هم نه وي، نو په دې کې به مثلا خمخا داسې وي چې په ډیرو کې به یو نیم ګل غوندې شاعر، یو نیم ډیر ښکلا پنځون کې شاعر هم پیدا کیږي. نو دا خبره دا چې زه په اطمینان سره په ډاډ سره ویلی شم چې پښتو ادب کې یا پښتو شعر کې ډیر تغیر راغلی دی او ډیر پرمختګ کړی دی، ان شاء الله نور به هم پرمختګ کوي. او پاتې شو دا چې سړی ډیر داسې په دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق ښه شعر ده یا دا شاعري ډیره ښه ده. کله کله هنرونه داسې وي چې ویلو یې زماني فاصلې لپاره محتاج وي چې فاصله پې تېره شي، چې آیا دا د دې شاعر دغه لفظونه چې دي، د دې شاعر د خیالونو او ترکیبونه چې دي، دا په صمیمیت سره، یعنی په داسې یو ژوندي روح سره ویل شوي دي چې یو بل زمانې ته هم ځان رسولی شي. او که داسې کله کله وشي، مثلا یوه سندره وي، یوه غوغا برپا کې جوړه کې، هنګامه جوړه کې، وروسته وروسته د خلکو زړونه ووهي، بیا ژوندی نه شي پاتې. یعنی دا خبره هم پکې ده چې د دې لپاره یو فاصلې ته هم ضرورت دی. خو بیا سړی هغه مخامخ چې څه ویني په هغه باندې چې قضاوت کوي، نو شاعري تر پخوانه ښه روانه.
زموږ اهل ذوق په شعر کې د تغزل په لټه کې وي. آیا ته د دغه وسنی ځوانانو په شعرونو کې چې اورې تغزل ویني؟
استاد به خامخا به کښته ما تاسو وویل چې دا اوس بیخي ډیره شاعري کېږي، ډیره چاپ کېږي، غونډې ډیرې دي، نو په دې ډیرو کې خامخا داسې لالونه او غمی پیدا کېږي چې هغه کې شعریت دی، هغه کې هنر دی، هغه په زړه باندې منګولې خښوي. نو دا په کښته
خبره د تغزل راغله، د شعریت راغله، اوریدونکي به فکر کوي چې شعریت څه شی دی، په شعر کې تغزل څه شی دی، په شعر کې نو که په دغه لګه رڼا واچوي.
دا لږه خبره لږه ګرانه هم ده، ډیره مشکله خبره ده د شعر په اړه یا د هنر په اړه خبرې کول، ځکه چې هنر او شعر چې دی دا د الجبر یا د فزیک او کیمیا د فرمولونو غوندې نه دی چې په تجربوي اړخونو او تجربوي علومو باندې ولاړ وي چې هغه ټکلې نتیجه ترې راوځي. دلته خبره د سلیقو او د ذوقونو هم ده، کېدای شي چې هغه شعر په اصطلاح یو تکراري خبره ده چې داسې د میوو غوندې خوند او کیف لري، کېدای شي چې مثلا د ځینو خلکو په سلیقه او ذوق باندې یو ډول خوند مناسب وي او هغه خوند هغه سره زړه لګېږي، د ځینو بیا بل ډول خوند په زړه لګېږي. شعریت هنریت دغه دی چې یو خیال، یوه مفکوره په مناسبو داسو الفاظو باندې چې هغه الفاظ هم په سړي خواږه لګېږي، په الفاظو کې چې کم فکر، کم مفکوره او کم خیال نغښتی وي، هغه هم دغسې له داسې زاویې نه راخیستل شوی وي چې سړي ته په هغه تصویر یې په هغه زاویه کې ډېر ښکلی ښکاري. البته هغه چاته چې د ذوق خاوندان دي که نه، ځکه هر څوک کېدای شي چې په هنر باندې و هم نه پوهېږي، خوند به ترې واخلي، مګر په تشریح کې په دې کې کېدای شي ټکنی شي، په ونه پوهېږي. خو د ذوق د لوړ د سلیم ذوق خلک چې تسکین کړی شي، نو هغه موږ شریعت ویلی شو، یعنی لفظونه، کلمات، خیالونه، مفکوره، دا ډېر په مناسب انداز باندې، په یو طبیعي انداز باندې، په یو صمیمانه انداز باندې، د یو ژوندي روح په لرلو سره راغلي وي، خوند ولرلی شي، او یو داسې یو هنري حجاب پکې وي چې له بربنډوالي نه یې ساتلی وي. نو دغه شریعت ته زما په نظر باندې خو
کاروان صاحب په دغه وروستیو څو کلونو کې زموږ ځینې سندرغاړي، ځوان سندرغاړي، هغوی داسې میدان ته چې راوتي دي نو د اهل ذوق لپاره شعرونه انتخابوي. دغه نوی انتخاب، یعنی د ښه شعر انتخاب موسیقۍ ته، دا په ټولنه څومره مثبت اغېز پرېستلی شي؟
خبره دا ده چې شعر یا هر ښه خبره چې دا په خلکو باندې ښه اغېز لري. نو بیا ښه خبره چې په ښه ډول باندې شعر شي، په ښه ډول باندې ترانه شي، په ښه ډول باندې سندره شي، له یو ښې موسیقۍ سره راشي، له مناسبې موسیقۍ سره چې هغه په زړه خوږه لګېږي، او د دې تر څنګ د یو ښه سندرغاړي په یو داسې غږ، په یو داسې چوکاټ او کمپوز کې راشي چې هغه هم ډېر ښکلی او ښایسته وي له هر اړخه، نو دا خامخا اثر ښندلی شي.
کاروان صاحب، بیا شعر ته راشو، نو نویو ځوانانو ته ستاسو څه توصیه ده چې مثلا تغزلي شاعري وکړي، شعریت پکې وي، او یا د اهل ذوق پام ور واړوي؟
خبره دا ده چې دا د هر چا خپله پیمانه وي، یعنی سړی په چا باندې دا تحمیلولی نه شي چې مثلا ته دغسې وکړه نو دی به خامخا هغسې کوي، یا مثلا خپله سړی ځان ته ووایي زه ته شعر لیکو، زړه به مو ډېر څه غواړي چې ډېر یوه لوړه تابلو په خپل شعر کې راوړو، مګر هغه د زړه چارې وایي په جنت کې وي. خو بیا هم د دې دپاره یو ریاضت هم په کار وي که نه، چې سړی یو پرله پسې ریاضت د خپل هنر دپاره کوي، او د ده هغه فطرت هم بیا چې ډېر شاعرانه وي، دا د ده ریاضت او د ده هغه شاعرانه فطرت، طبیعي فطرت، دا بیا سره لاس په لاس کېږي. سړي ته بیا داسې لفظونه په لاس ورځي، داسې خیالونه او داسې ترکیبونه او داسې مفکوره په شعر کې په لاس ورځي چې هغه طبیعي هم وي، ښکلي وي، د شریعت درلودونکي هم وي. نو
دغه ریاضت څه وي مثلا؟
یو مینه دا چې یو څه سره د زړه تړلی وي، او په مینه د زړه ور سره تړلی وي، داسې نه چې ته د یو مجبوریت له مخې یا اقتصادي ګټه پکې وي یا کومه بله خبره، نه نه، دا داسې یوه رحماني مینه ده چې زړه دې ور سره تړلی وي. دا ریاضت چې دا یوازې په شعر کې نه ده، د دنیا په هر کار کې دا ریاضت موجود دی، او دغه مینه یا د زړه تړل موجود دي. که موږ تاسو د مختارینو یا د هغه چا چې کشف یې کړی، د عناصری کشف کړی دي، د هغوی ریاضت ته وګورو، دا هم یو الهامي غوندې ریاضت دی، توجه ډېر تمرکز یې په خپل مسلک باندې اړولی دی، بالاخره ناڅاپي ډول باندې یا خوب لیدلی دی، یا مثلا یو بله تجربه کوله، دغه تجربې په نتیجه کې یو نوی څه پیدا کړی دی، لکه هغه د اډیسن د برق
کاشف چې دی هغه کومه بل ساينسي تجربه یې کوله، خو دا چې چون د خپل مسلک سره ډیر زړه تړلی وو، یعنی د خپل د کشفیاتو سره یا د ساينس سره یا د اختراع سره زړه تړلی وو، هغه د چې کومه بل تجربه کوله په دې څنګه د دوه ترونه سره ولګیدل یو پړک رڼای وکړه چې دغه د برق د ایجاد سبب شو. یو څه سره د چې پر لپسې زړه وتړلو وتړلو دا به ستا په خیال کې لکه یو زړی غوندې راغونیږي، دا غزړای به ورورو یو ناڅاپي راغړیږي لکه په څنګه او په ونه به بدلیږي، او کله کله کېدای شي په خوب کې مثلا یو مسله درته حل شي، یا کله کله ناڅاپي چې مخ کې ډیر فکر غسر کړی وي کړی وي ناڅاپي یو دروازه درته خلاص شي، یو تابلو د هنر ته په لاس درشي، که شعر په برخه کې وي، که د داستان په برخه کې وي، موسیقي په برخه کې وي، که په بل برخه کې وي. نو زما په نظر باندې ریاضت خدا ډیر په مینه زړه تړل دي، تر ریاضت وایي، یعنی دا سه تا یو ډیر لوړه دنګه څوک چې پوریزو کې تانه پټه د هغه په ذهن په زړه کې نیولې د چزه بده ته ورزم. نو د دې لپاره ته مختلف لارې لټوي، همیشه د لپاره د دې د سفر په لټون یې، او همیشه د لپاره د استاد زړه او ستار وا د غوښتنه ایدا چې زه به دغه څوک ته ورسېګم. کبه دې کې ډیر مشکلات هم وي، ته به د ټول مشکلات زغمې، لارې به ور جوړوې، د اوس په نسپلې به جوړوې، بل اخر د څوک سر ته به خامخا رسېږي، ولار به ته خدای په لاس درکوي.
تاریخ لیکونکي د حقيقي او عيني واقعيات په نظر کې نیولو سره د ټولنې د اصلاح او حقیقت ښکار کول په نیت تاریخ لیکي. د فنکار نه نني برخه کې د افغان تاریخ پو شاعر او لیکوال استاد پوهاند رازقي نړیوال سره زموږ همکار همایون هیواد د هغه په کارونو غږیدل.
فنکار
استاد، ستاسو نوم د افغانستان په فرهنګي ساحه کې او پیژندل شوی نوم دی، خو بیا هم کو غواړو چې ستاسو په اړه وو پوهیږو. نو پوهاند استاد رازقي نړیوال څوک دی؟
زما خپل نوم چې محمد صدیق دی، تخلص کورنۍ چې دی رازقي دی، او مطبعاتي تخلصونه مې مبالغه دي نشي، د دې لپاره چې زما د اثارو سره حساسیتونه موجود وو، زه په حدود څوارلسو مستعارو تخلصونو کې لرم، مګر شهرت چې مې دی هغه نور رازقي نړیوال دی، او هغه نور په مستعارو نومونه چې دي نو هغه د وخت خلکو سره حساسیت و، نو دا زما تخلصونه تر دغه اندازې دي. تحصیلات چې مې دي په خپله لسانس بکلوریت مې دی د عربي ښوونځي نه مې اخیستی ده، لسانس مې د عربي پوهنتون نه اخیستی، د ژورنالیزم په شپږ میاشتنۍ کورس کې عمومي او نمره فارغ شوی یم، د روسي ژبې ډیپلوم هم لرم، او په کتابداري کې مې هم یو څه زده کړي دي. د نهویشتمې ثانیې د مخې نه زما شاعري شروع شوې ده، او هغه علت دا و چې زما یو ماما قبایلو کې د نګراف قبایلو کې مدیر و، هغه چې به اثار راوړل، او البته هغه وخت ټول د پښتونخوا اثار و، هغه به ما کتل د هغې نه په اقتباس سره و زه به تحریکېدم چې زما شاعري ده. خو رسمي شاعري مې چې په مطبوعات کې شروع شوې ده په دیارلس سوه څلور دېرشم کال شروع شوې ده، چې د اتحاد مشرقي چې اوس د نګرا ورځپاڼه ده، په هغې کې دوه شعرونه اروخات بنا صاحب خدای وبخښي رحمت شي دغه په دغه باندې چاپ شوي دي، او رسمي دغه مې هلته شروع شوې ده له هغې سره. نو د دیارلس سوه څلور دېرشم کال نه وروسته زه هر د مطبوعات یم تر اوسه پورې. دا چې په کومې زمینو کې دغه دی، نو هغه دا دی چې زه د وخت د بعضو خلکو سره زما مثلا قابل حساسیت موجود و، زه جوړو سره نه وم، په دې حساب ما ټول مور تبدیلۍ تېر کړی دی، او دغه تبدیلۍ زما لپاره ګټوره تمامه شوې ده. هرې رشتې ته چې تللم په هغه رشته کې ما ځان لپاره یو تخصص پیدا کړی دی، ځان مې فکر رسولی دی. نو په دې حساب کې ویم ټول دغه چې تاسو ته ښکاري په هغې باندې پوهېږم. نو هغه وخت کې زما اثار تاسو ولي چې هغه زمینې کې مثلا په ژورنالیزم کې مې عرض درته وکړو چې په هغې کې په داستان نویسۍ کې هم اثار ډېر زیات لرم، مثلا په زه چې ولایاتو ته تللی ما خپل ګزارشات لیکلي دي، په هغې سره زما خپل دغه ګزارشونه هم ډېر زیات دي. نو په دې حساب وی چې په خبریالۍ کې هم زه ما زده کړې کړي چې ژورنالیزم وي، نو داسې ور پسې راشي. مګر روسیه هغه وخت کې چې زه د عربي پوهنتون ډی ډی آر شوم، زه اکاډمي علومو ته لاړم، او هغه علت دا و چې ما د پوهاندوالۍ او پوهاندې رتبې مې تر اکاډمي علومو نه اخیستې، او د بلې خوا نه د ارواښاد استاد روحي روحتکار دي، د هغه په وخت کې افتخاري غړی د اکاډمي علومو وم، نشرات یې ټول ماته مفتلا کړ. په همدغه دغه د اکاډمي علومو ته لاړ تللی چې د باستانشر د کوشانیان تر بین المللي مرکز کې زه علمي منشي وم، نو بنا اند باستان شناسی ته مې هم لا وتړل، او تر اوسه پورې زما فعالیتونه ټول په همدغه باستان شناسی کې دي. په مجموع کې زما اثر په ټولو زمینو کې یو سل پنځه شپېته نه زیات اثر دي، او چاپ شوی چې لري ترجمه په شمو باندې فکر کوم چې لږه د 500 په حدود کې زما چاپ شوی د ترجمه په حدود کې د اجتماع په حدود کې چاپ شوی دي.
استاد که د خپل اثرو نمونه را ته واخلی دا چې په کوم برخو کې لیکل شوی دي.
د سړی عمر په مطبوعاتو کې د 40 نشي شغه د یو ډیک خاصیت لري او که د زامن نمونه څه چې د سړی نمونه نو په دغه حساب د تزوبه زما د خپل کتابونو نمونه چې زه ته واخلم نو ډیر زیاتی تاسو وخم نیول کیږي نو فکر کوم نو زمینی سړي معمولا په لکه چې ویل چې مثلا په غزل کې په داستان کې ملي کې داستاني د هم لرمه مثلا په ژورنالیزم په حساب کې مې نه دي چاپ شوی هغه د دې مثلا د مثال په توګه په داستان شناسي کې چې ما خاص دغه دی چې د افغانستان ټول ښارونه مې په عموم کې په دوه جوړو کې معرفي کړی دي چې دا هیواد ښارونه د تاریخ په نړۍ کې معرفي کړی دي او په مستقل ډول مې دا مثلا بامیان باندې کار کړی دی په بلخ مې دوه اثار لیکلي دي په جوزجان مې لیکلي دي په هرات مې لیکلي دي په قندار مې لیکلي دي همداسې ور په سراتي شو یوازې په غزني باندې او په لوګر باندې د غزني باندې فاتحې او زابل باندې او په لغمان باندې په پکتیا باندې مې لیکلي دي په ننګرهار باندې مې لیکلي دي په کونړ باندې مې لیکلي دي نو بنا ټول ښارونه ما معرفي کړي دي چې زما په خپله دې سره علاقه منځي ډېره زیاته په دې ده چې دا هغه میراثونه دي دا هغه څه دي چې چا پرې کار نه دی کړی او ما ته خدای توفیق راکړی او دوستانو تشویق کړی وم نو په دغه مې هم ما ډېر کار کړی په اسکاری کې هم مثلا کتابونه لرم چې له هغې نه ډېر بیکر کتاب چې دی هغه دا دی چې هغه د افغانستان او پوځ د تاریخ په اوږدو کې د هغې لنډه تاریخچه هغه هم چاپ شوی دی او در دفاع چاپ کړی دی او داسې نورې برخه هم راونیسه هغې کې مې کړي چې مثلا د کمکانو دپاره اثار لرمه ډېر خو متاسفانه چاپ شوي نه دي په اخبارونو او مجلو کې چاپ شوي دي نو نه دي چاپ شوي.
څنګه کېدلی شي یو کس په مختلفو برخو کې کار وکړي؟ یعنی نن سبا چې موږ خلک ګورو هغوی که داستانونه لیکي په همغه برخه کې وي یا شاعري که کوي یوازې شعري ټولګي راځي چاپېږي، خو تاسې هم په لرغون پېژندنه کې هم شاعري مو کړې ده هم نورو خواو ته تللی یې.
دا په خپله هغه پوښتنه ده چې باید هغه څوک چې زما سر وګوري باید دا پوښتنه زما نه وکړي، ځکه د دې ډول کار کول نه کیسه لویه دا ده چې تمرکز په یوه دغه باندې نه پاتې کېږي او په ډېرو تمرکز کول هغه دغه جنبه ضعیفه کوي. خو ما زه تعار وکړو چې زه ټول عمر ما په تبدیلۍ تېر کړی دغه تبدیلۍ او را تبدیلي دا د دې باعث شوې ده چې زه په دغه رشته کې ځان ورسوم. مثلا دا تبدیلۍ دي وایم د مثال په توګه زما د ډاکټرۍ سره سو زه د کیمیا د پوهنځي نه خلاص شوی یم. زما رشته د حربي پوهنتون کیمیا وګاز زما د ټیپ سره څه مګر زه شرایطو ته چې راوستم چې پنجشیر ته جزایي ورکړه، لیوای سواب ته کمانډو ته، لیوای سواب کمانډو ته ګرځیز ته ورکړه، زه تللی نه یم بېسره ګرځېدلی مجبور یم ما په ټیپ کې به تحقیق کړی دی. که
نه استاد که آخر کې یو شعر راته ووایې.
دا شعر د سلیم د شعر په اقتفا دی. سلیم خو البته زموږ په خبرې ډېر خوږ شوی شاعر و. زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، زلپې خپرې کړه ماله خوب راځي، توری تیری کړه مال خوب راځي، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د بیلتانو له شوګیرو ستړیم، د وېسال شپې کړه مال خوب راځي، د خوږې مینې په لولو لولو کې، د خوږې مینې په لولو لولو کې، تمې لحظې کړه مال خوب راځي، زوزانو ډډي سوري کړي راته، زوزانو ډډي سوري کړي راته، لیچې پستې کړه مال خوب راځي، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، تریخ انتظار مې خوب لسترګو وړې، پوره وعده کړه مال خوب راځي، د پلوشو په غې کې وا مې چوا، د پلوشو په غې کې وا مې چوا، ویښې وږمې کړه مال خوب راځي، سبا ته تلونکی په اوږده سفر یم، سبا له تلونکی په اوږده سفر یم، لنډې کیسې کړه مال خوب راځي، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، راستا د مخ څراغ دی بل وي خیر دی، او تچ ډیوې کړه مال خوب راځي، او تچ ډیوې کړه مال خوب راځي.
ډیره مننه استاده.
تاسو نه هم مننه.
کیسه د مناسب منظر کشیو ترڅنګ منځمهاله تلوسه ولري، لوستونکي د ځان په خوړه کوي او مجبوریږي چې کیسه تر پای او په خوند واوري. د زرپانی په ننني پانه کې زموږ همکارا وګم جبار خیل لنډه کیسه نیازبین دراوروي.
زرپانا نیازبین
نیازبینا حسی په نام نیازبینا وا نه یې په دې دنیا ناز او نه بل څه نه لچا سره د دې خندا وا او نه د زړه خواله بس دا وا او ټول ورځ واګانی کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخر وړل دا نو د خدای ویشته چی چاته څه ورکوي او چاته څه څوک داسې پیدا کړی چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نوی خالی خدا سي خلکی هم په دې نا ترس نړۍ پیدا کړی چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده خندا خلاصه چې یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسی د دې سپیرو له جملې یو هم نیاز بینه و بلا کلونه یې شوی و چې نیاز بینه له خوشاله سره جنگ کړی و د خوخیو له خارا ډیر لري وته لیوه د نیاز بینه د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامنی اخیستی و څوار لس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټې خلاصې کړې څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې بس دا وه او کار که به له کاره وزګاره شوه بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله په کور کې خاموشي خوره وه یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه کله خو به ورسره څو بېوارو سلګیو هم ملتیا وکړه خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه د غم څپې نورې هم زورورې شوې نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه څوکې کنجرې مرداري څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو بیا د لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې بیا لکه د میښې پرتۍ د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته په ولاکه اوده شوې وم ابۍ همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم ای سپیرې زه تانه پېژنم وړه راسره غټه شوې که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي نیازبینې په ژړغوني غږ وویل زما دې خدای تصور وي څه ته لا څه په مکاری وایې زما دې خدای تصور وي له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته نو نو په ځان پوه نه شوه خو چې کله را په خود شوه تېر مازیګر و اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوښو پرته وه لکه ناستو سره یې د سر درد احساس وکړ یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه بیخي خلاصولی یې نه شوه په مخ یې لاس راکش کړ د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و اوښکو هم ځواب یې کړه ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه زیړ پړسېدلی مخ خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي څو څو ځله یې سترګې ورپولې خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړهمبېدله ملغلرې په کراره وویل سر دې درد کوي نیازبینې ځواب ورنه کړ بس یوازې پر رډو رډو ورته براګه شوه وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پترۍ نیولی و ګولۍ درته راوړم نن ملغلره د پخوا په شان نه وه هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بېوسه پیغله پرې پوهېږي نه بل څوک نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پترۍ مات کړ او ویې ویل هو له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل سهار شو دهقانان لا په پټو کې وو ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت ابۍ وا ابۍ څه شوې هله راشه څه شوې هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم صبرې چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغه کړ له څه نه مې خبره وې اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې صبرې چې له کوټې نه راووته سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله خو څه خبره یې نه کوله ټوله ورځ تېره شوه خو صبرې نن کوم بدرد ونه ویل شپشوا نیازبینی غواگانی راول وشلی لا به یورتا دروشت منه وکړی چې د ماسختن اذان هم پری وشو د شپې اته اتنی مبجو پوری خپل ټول کارونه خلاص کړل ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګری د پیازو سره خوړلې و کټ تلاړه او پری وته د نیازبین لپاره دا شپه ډیره نادره و ځکه چې نن ورته صبرې نو پوسه شوې شپه په خشوا ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو ښه ساعت بلانه و تیر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه سهار شو لمر بلانه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه اکرم په ډیر زور سره خبرې کولې اوس یې موږ شرمولو په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي کنه یې باوروئ دا دی دا خط وګورئ زه خو بې سواده یم راشي تاسې په خپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو ګرانې ملغلرې سلام زه ډیر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي مینه درسره لرم ستا زړګی
پښتنه شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وی شعر او ادب د ټولنیز سولې په راوستلو کې ډیر مهم رول لوبولی شي شفیقه خپلواک څو ورځې د مخه جنگ ته مزه تر عنوان لاندې یو نظم په آر کې ولوست چې په خواله رسنیو باندې ګڼو خلکو خوښ کړ شفیقه له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې هنر او ادب د جګړې ښکیل خلک له خپل ځان او احساسات سره مخ کولی شي او دغه قضاوت یې رابولي چې ولې د انسان وینه تویه شي له اغلی شفیقی خپلواک سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي لومړی ورنغوختی چې جنگ ته مزه شیر وای او بیا ور سره خپل تړلی احساسات بیان کړي
ادب جام
جنگ ته مزه جنگ ته مزه جنگ کې څه دی د دوو سترګو رندې دې د معصوم زړه درې دې تور تیبو تا کات دې د مرغو یو پریوات دې د غاټو یو قتل دې دې د بابر یو وچې دې دې د شنو پان رشې دې دې د اسخا یو ټکې دې دې جن تمتا جن زه چې کله عرق ته اوپنه شما یا څو شعرونه مې انتخاب کړل چې ما غوښتل دغه شعر وایم یو شعر ما عسکرو ته لیکلی و دوستانو پیغه ډېرې تاکید وکړې چې د خپلواکۍ د ورځې لمانځنه غونډه ده او هغه کې که دا شعر ویلې سي مناسب راځي خو تر اخرې شېبې پورې زما زړه دغه شعر ته و دا شعر چې ما لومړی ځل ولیکلو ما داسې احساس کړل چې د استاد مجلول ځاني خامان تاثر مې لیکلی دی او ښایي هم وي نه پوهېږم اوس چې ورته ګورم متفاوته یې لیکن هغه وخت مې هم داسې یو حس درلوده زه فکر کوم که زموږ عسکر دي او که زموږ نه یوازې د افغانستان دننه خلک د افغانستان نه دباندې له دې جنګه ستړي یو او کن یو او دا احساسوم دغه عکس العمل چې پخوالو رسنیو کې د شعر ته وو او واقعاً پښتنه ده په جنګ کې څه دي پرته له ویجاړولو پرته د یو بل له خوړلو پرته له دې چې یو څه نه واخلي یعنې جنګ څه ورکوي البته ښایي یو یا دوه کسه داسې وي چې د هغوی هغه ایګو هغه ځان غوښتنه پکې خړوبېږي لیکن زه نه پوهېږم چې دا به څه ډول خوند وي چې د میلیونو انسانانو د وینو له څښلو یې اخلي زه واقعاً ستړی یم یعنې زه نشم کولی ووایم زه ډېر سهاره د جنګ د برید په غږ راویښ شوی یم یعنې زه ویده یم او یو مرګی وشي دغه په غږ باندې راویښ شوی زما پوهنتون باندې برید وشو زه ښوونځي کې وم هغلته برید وشو زه یوازې نه یم بلکې ټول افغانان که زموږ ورځنی ژوند همداسې دی د باندې ته وځي په ځان باور نه لري بېرته روغه کور ته راځي ستا د کور یو غړی وځي له کور نه ته باور نه لري چې بېرته به هغه روغ راځي
د شعر په ژبه د سولې لپاره څومره کار کېدای شي څه فکر کوئ د جګړې ښکېلې خواوې څومره تشویقېږي چې وسلې ته لاس ورنه وړي د دغسې شعرونو تر اورېدو وروسته
ښایي ډېر ډولونه د سولې اوسېږي لیکن مهمه دا ده چې ښایي په سیاسي سولې کولو کې هنر او ادبیات دومره تاثیر ونه لري هغه د سیاستوالو تر منځ خبرې دي د جګړې د امن هغه دوه غاړې چې جګړه کې ښکېلې دي دا هوی ترمنز خبری لیکن پا طولنیز سوله که چه تا پا طولنیز لحاظ دا عادی و گرو ترمنز سوله ترسی که فکر کو اما هنر او ادبیات فوق العاده عالی آپشن که دلیسی فوق العاده عالی انتخاب که دلیسی مثلا زما دغه شعر دا شعر حتی د طالبانو هغه کسان چې طالبانو په لوري کې دي لکه مثلا عادي وګړي چې د هغوی ملاتړ کې دغه یې شریک کړی و هغه کسان چې د حکومت تر سیوري لاندې ژوند کې دا یې شریک کړی و هغوی چې په هېڅ اړخ کې نه دي دا یې شریک کړی و هغوی چې په هر لوري کې دي یعنی یو انساني پیغام لري یو داسې څه چې هر څوک کولی شي ځان ورسره تړلی احساس کړي هر څوک کولی شي ځان پکې ومومي دا زما د زړه خبره ده که څوک فکر کوي چې یو څوک سهار راجګېږي او وایي چې زه بد انسان یم او نن جنګ ته ځمه سنجه سه نده، دومره عدی نده، خیلی دی دنیا که یو یا دو کسا بد پیدا شده نور چی خلق چی بد که، خلق چی ناسم کرد که، خلق چی جن که در طول شرایطو ندی، در طول مجبوریتو ندی دوی همده خسی یو حالت بالاخره مجبوریگی یعنی دوی اقت سه ندی چی دایی واری، کچوک فکر که چی یو چوک لجن به خوان دخلی زفکر نکم چی یو چوک لجگلی که زیو ندی خوان دخلی چی زیو چوک واشنم یو انسان دی واشنم دیو چاوینه دی توی کم یو ماشون دی یکم کم که هر چوک بی که لهر آخ جنگیگی کله چې یو چاته دا ور یادوي او هغه بیرته ځان سره مخ کیږي عموما زه په دې باور یم هغوی چې کمزوري دي وحشي کړنې د پیاوړو خلکو کار نه دی دا پیاوړتیا نه ده پیاوړتیا د یوې ټولنې د یو وګړي پیاوړتیا د هغوی له زغمه معلومېږي چې څومره زغملی شي که څومره مینه ویشلی شي تر څومره مهرباني ویشلی شي هغومره پیاوړی دی لیکن کله ته کمزوری کیږي ته جنګ ته ځي عموماً هغه خلک چې جنګ ته ځي دوی نشي کولی خپل ځان سره مخ شي چې دوی دننه یو څه ورته وایي چې دا کار مه کوه لیکن دوی خپله کمزوري په دې کې پټوي او ادبیات او هنرونه دوی له دغسې یو حالت سره مخ کوي دوی له خپل ځان ته مخ کوي دوی له خپلو احساساتو سره چې دوی له تیښتې دي مخ کوي زه فکر کوم ټولنیزه سوله کې ادبیات خورا عالي رول لرلی شي
قلم په لاس طبقې شاعرانو لیکوالانو چې ټولنې ته لوری ورښودلی شي د دوی رول په ټولنه کې څنګه ارزوئ په دې اوسني وضعیت کې
موږ دوه ډوله حالات سره مخ یو یو دا ده چې فوق العاده مثبت روان یو د لیک لوست کچه ډېره سوې ده لیکل ډېر سوي دي ژباړې ډېرې سوي دي لوستونکي لیکونکي او حتی اوس د کتاب یو ښه سوداګري روانه ده د کتاب د چاپ او د قلم د اخبار دغه یو مثبت اړخ دی چې موږ لوستونکي ډېر سوي دي لیکوالان حتی نجونو برخه پکې ډېره سوې ده ځونکیانې ډېرې دي چې لیکل کېږي په عین حال کې دغه د مفاهم او قصه کې چې موږ زموږ لیکوالان او لیکوالانې شاعران او شاعرانې څه ټولنې ته وړاندې کوي زه فکر کوم موږ لا هم د اوس زمانې د خپل وخت کیسه نه کوو موږ خپل دردونه لا هم نه وایو موږ بیرته د څه چې په تېر وخت کې ویل شوي دي یو کاذب هغه د انګلیسي خبره کمپوزون کې که نه یو کاذب راحت حالت کې یو چې کلیشه خبرې کوو تکراري خبرې کوو یا د وخت تقاضا ته ګورو څه شی لوستونکی لري یا غواړي یا څه شی لولي هماغه ته ګورو هماغسې وړاندې کوو د شاعر مسؤلیت دا په پښتنو کې چې او په افغانانو کې چې دا خبره رواج شوې ده شاعري فقط د ذوق مسله ده زه اصلا دې سره موافقه نه یم چې شاعري د ذوق مسله ده زه دې سره موافقه نه یم چې شاعري یا لیکوالي یوازې انتقام ده زه دې سره موافقه نه یم چې دا یوازې د ساتیري یا هغه څوک چې بېکاره شوی دی ولیکي دا یو ډېر لوی مسؤلیت دی ته تاثیر لري کله چې ته تاثیر لرې ته واک لرې او کله چې ته واک لرې ته مسؤلیت لرې
د یوې پښتنې پېغلې په توګه چې شعر لیکې بیا په سټېج وایې څه فکر کوې که داسې وخت راشي چې دغه کار ممکن نه وي څه حس به لرې ممکن شل کاله مخکې دغسې یو فرصت نجونو ته نه و مساعد دغسې دوره که بېرته راشي
وایې چې ډېر به وي ولې به نه وي ډېر شي ولې ونه اوسي
یعنی د راتلونکي لپاره د یوې پښتنې شاعرې او پیغلې په توګه باندې ډېره هیله منه یې چې ښځو ته نور هم رول ورکړل سي
زه بېخي خوشبینه یم ځکه خپله مو وویلې چې شل کاله مخکې چا تصور نه شو کولی چې یوه نجلۍ دې راسي دوګلاس مشر په مخکې دې په سټېج ودرېږي او ډېرې نورې نجونې دي چې هغوی لیکل کوي او په نورو برخو کې فعالې دي زه فکر کوم که نن لس وي شل کاله وروسته به دغه 50 ته ورسېږي دقل زه هیڅ ویره نه لرم زه د دې ډار نه لرم چې زه به غلی شم خو که کلمه پختل کیگی چه تشیر ما وایا او پدی منی وطن تو سولا رازی زبا شیر ونوایا ز ترجیح ورکم شیر ونوایا مکد زما در شیر پنوایلو وینه دریگی جن بستیگی او وطن که تلپات سولا رازی خو کل دی وراخ ما یاد سوک ز فکر کواما ز ویره نلرم ز نپیگم ز نرانی فکر کواما چون جنو شمیر بدیر سی
منه نه پاخر که زوارم و پختم چه سمر طولگی مچاب کردی دی لکوم دول شیرون و سرطاسو زن راحت حس کوی
لدوزر و چوار لسن مخ که ما غزلیم لیکل نزونم لیم لیکل لندکی شیرونم لیم لیکل لیکن لدوزر و چوار لسن را ورس ز یوازی سپین شده بیکم البته ورسی طولگم منظوم نزمونه بطولم بیا ما غزل ندلی کلی اول آزاد شیر سر از پین شیر سر ازان راحت احساس و فکر کنم یوازی کم دی فرم که خلق قدر رسه ولیشم از ما شپاد کتاب چپ سویدی تلوری شیری طول گیدی یو ایدلند رو کسو طول گیده اول یوی هم شپاد